د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپخین تر 3 بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. دا پروګرام فريدي سیال چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پانه کې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په ځواب کې دا وینا کړې. خاغلی مجاهد ویلی و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې، او زیاته یې کړه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې ډیره دي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد تروریستانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډیر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبری آژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بروړون کې لاره کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوی وو. آژانس د جزئیاتو له یادولو پرته زیاتوي چې قاچاقبرانو غوښتل دا آثار ګاونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر وکمنۍ کې د بامیان د بوتا د بودا د بوتانو په ګډون ډیر تاریخي او لرغونی آثار لمینځه یوړل، خو د طالبانو چارواکو دا ځل څو ځلې په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سکل په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 23,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځوکۍ اخته ومرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې یوازې په می میاشت کې د نږدې 6,000 په سخت خوارځوکۍ اخته ماشومانو درملنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځوکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي، او د هغو اکثریت تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ایرانی درونونو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې، د اوکراین په جنوبي سیمو کې نن سهار د هوایي حملو الارمونه وغږول شول. د دنیپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک پر کریویری ښار ویشتل شوي شپږ درونونه راغورځولي دي. لیساک ویلي دي چې د حملو یوه فابریکه ویجاړه کړې. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک وایي چې د ټولو 12 ایراني درونونو له ډلې 14 ویشتل شوي دي. او د ناګورنا قرباغ زرګونه اوسیدونکي نن د دې بیلتون پالیسیمې په مرکز ستپانا کرت کې د آذربایجان له لوري د لاچین دهلیز د بندېدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او ناګورنا قرباغ ترمنځ یوازینۍ ځمکنۍ لاره ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سه شنبې په ورځ وویل د لاچین دهلیز د تلاشۍ پوسته یې وروسته له هغه بنده کړه چې د سره صلیب په موټرو کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. د ادارې ویلي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې به دا لاره بنده وي. د اقدام د ارمنستان په خاوره کې د ایسارې ناګورنا قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشهي د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو از فريده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو د روزنې مهمیت د تیر حکومت لخوا د دې وزارت له تشکیل څخه حذف شوی و، او د دوی حکومت د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل د اضافي مصارفو د مخنیوي په موخه حذف کړی دی. د وزارت نن په ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویل دي د پوهنی وزارت د تشکیلاتو د منطقي جوړولو کمیټې پریکړه کړې ده چې ټول غیر موثر جوړښتونه د دې وزارت لا چوکاټ څخه حذف او پرځای داسې جوړښتونه رامنځته کړي چې د بیان پر اساس ګټور او ثواب ویونکي وي او د ښوونیز کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. په بیان کې د بیکار شوو ښوونکو او کارکوونکو په اړه ویل شوي دي چې دوی به د تحصیل او تجربې پر اساس په ادارې کادري او نورو ښوونیزو برخو کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو وګمارل شي. ازادي راډیو لدی وړاندې چې طالبان دغه بیان خپور کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت هغه مکتوب ترلاسه کړی و چې پکې ویل شوی و د درمالمینونو یا د ښوونکو د روزنې دالی مؤسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوي دي. د دې مکتوب پر اساس په افغانستان کې د نه څلوېښت د ښوونکو د روزنې دالی مؤسسو او د دې مؤسسو اړوند یو سلو اته نوي ملاتړي مرکزونو د تړلو امر هم شوی و. دا چې طالبان وایي چې دا د ښوونکو د روزنې یا درمالمینونه یې ځکه تړلی دي چې لګښت په ډېر راتللو او کار یې نه کوه. دوی دا هم ویلي دي چې د ښوونکو د روزنې یا دغه درمالمینونه چې دي د دې استادان به په نورو برخو کې لکه دیني مدرسو جذب کړي. طالبان په داسې حال کې د دغه درمالمینونو د تړل کېدو خبره کوي چې له افغانستان څخه پر لپسی د دینی مدرسو د جوړېدو راپورونه ورکول کېږي. تازه په ننګرهار کې د خزینه و لپاره د یوې لویې مدرسې د جوړېدو اعلان شوی دی. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم کېږو. په دې خبرې کې چې په افغانستان کې واقعا درمالمینونو ته اړتیا نه وه او هغه اندېښنې څومره پر ځای دي چې وایي طالبان په ولایتونو کې د درمالمینونو ځای دیني مدرسو ته ورکوي او همدارنګه د دې درمالمینونو نشتون به په افغانستان کې د معرف پر راتلونکي څه اغېز ولري او دا چې د ښوونکي د روزنې لپاره دا مهال د طالبانو د حکومت په چارچوب کې څه بدیل شته او کنه او د دیني مدرسو زیاتېدل به د افغانستان لپاره څه پایلې ولري. په دې بننه په پروګرام کې د افغانستان د خوړو درملو د ملي ادارې البته د لوی رئیس چې پوخا د پوهنې وزارت مرستیال و ډاکټر محمد ابراهیم شینواری او همدارنګه د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو د بنیاد مشر چدوی هم پوخا د پوهنې وزارت مرستیال پاتشي و آصف ننګ سره خبرې اترې ولرو. تاسو دواړو تخیر اغلاست وایم ستړي مشئ. ننګ سه په پیل کې تاسو ته راځمه. کوم بیان چې طالبانو نن خبر کړی دی په دې کې دوه موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې په پیل کې ویلي د ښوونکو د روزنې موینیت تیر حکومت لغوه کړی وو او دوی د مصارف د رقمولو لپاره د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل لغوه کړی دی. که په پیل کې راته د دغه دواړو توپیر روښانه کړی چې ولایتي تشکیل د ښوونکو او د ښوونکو د روزنې موینیت یو بل سره څه توپیر لري او دندې متفاوت وی کنه یو رقم وی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته ترنو اوریدونکو ته او شغل ملما زمونږه مهین سره ته درې برخې مونږ د خونکو د روزنې مرکزونه لرو چې یو ته د خونکو هغه مرکزی د تربیه معلم یا دارالمعلمین ده. دوه برخه د دوی الحاقی دي او دریمه چې هغه حمایوي مراکز دي. حمایوي مراکز په ولسوالۍ په کچه دي، د علاقداري په کچه علاقداري خوښ نسته خو په سیمه ییزه کچه موجود دي او د ولایتونو په کچه موږ دارالمعلمینونه درلودلو. الحاقیه یا برانچ چې هغه پرې متعلق دي دغه مجموعه زموږ پنځه اتیا دارالمعلمینونه او د هغوی برانچونه الحاقیه چې هغه یعنی عین اعتبار لري دا هم درلودل او تقریبا 200 بلکې په ځینې وختو کې تر دې هم ډیر وو د حمایوي مرکزونه وو. دا بیا په مختلفو ځایو کې وو. خو زمونږ چون لوی ماموریت تا و د ښوونکو د روزنې چې دی کې دوه ډلې شاګردان زمونږ سره وو. یو داخله خدمت یا هغه معلمین چې زمونږ معلمان وو مادي دوی سویه یا مثلا دولسم و مکتب تر دولسم ویلی ده خو معلم ده په اطراف کې مونږ داسې ډیر درلودلو تقریبا یو زمان مونږ یو شپېته زره داسې معلمین درلودلو چې هغه دولسم ته نخلص کړی وو او یعنی دا یو د معرف هغه مزل ته به بیا وروسته راسم دومه کټګوري یعنی مونږ ډیر داسې معلمین چې دولسم پاس دي خو غواړو چې څوارلسم پاتې کړو بیا یې بیا پسې په اصطلاح نور هم تعلیم تربیه پوهنتونونو ته شامل کړو چې دوی بیا لسانس سي او دغه سلسله په کې روزانه دوام وکړي یو داسې شاګردانو یو شاګردان هغه په اصطلاح مخکې له خدمته هغه شاګردان دي مثلا له دولسم لسانس نه الکان فارغ شوي دي ځینې دي پوهنتونونو ته خو له پوهنتون نه چې ټول نه جذبېږي بیا یو تعداد یې پاتې کېدل بیا به هغې راتلل یا به دارالعلوم ته راتله یا به تخنیکي مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته راتلل د دیارلسم او څوارلسم به وي هلته وي یا به راتلل دارالمعلمینونو ته نو دغه تعداد هم و تقریبا یعنی 15,000 نه زیاتېدل په اخرو وختو کې زموږ جلب جذب د تربیې معلم دارالمعلمینونو ته هغه د داخلي خدمت هم پکې و دا هم پکې و نو تعداد یې ډېر و البته موږ د خپل وخت کې هم ستراتیژیک پلان ورته درلودو چې په 1,500 نیوي کې دا پلان باندې کار شروع شو چې دا اوس تومره په کثرت سره زیات وجود لري موږ په یو څو مسلو سره مخامخ شو یو مسله دا و چې دلته لسانس فارغین هم ډیرو یعنی یو نیم لک موږ ریزرو کې لسانس فارغین درلود اوس کماته یو معلم راځي چې هغه څور لسان پاس او بل طرف ته لسانس وي ماستر وي یا ډاکټر وي نو موږ کوم یو ویني سو د خپل فارغ خو چې نیسو لسانس په بهتره ده په یو لحاظ خو اما چون دوی مسلکي زده کړې کړې دي چې په یو مضمون کې هغه رښتوي مضمون کې چې د مکتب دي نو موږ به ده ته ترجیح ورکوله اما بیا وروسته چون تعداد ډېرېدو ده د لسانس فارغینو او له خارجه چې فارغېدل په لسانس کې له نورو پوهنتونونو نه موږ ته په 1,000 نه تر 1,000 کدرونه د بیرون نه چې لسانس به پر کوو دا لیکن راتلل نو دا سلسله ډېره قوي روانه وه ماستری ډېر سولو دکتورا ډېر سولو متقاضیان ډېر سولو دومه مسله بیا دا راغله چې موږ کمبود دی بس درلود مثلا موږ 3,000 مثال معلم نیسو اما مراجعین دي موږ 1,500 چې دوی غواړي چې کار وکړي نو دې ته څنګه هم ځواب یو په دوی کې چې دی ماستر هم لسانس هم شته او څلور سم پاس هم شته بیا په خاري سیمو کې دا معیار چې موږ باید لوړ تحصیل والا سند والا ونیسو دا هم یو مسله وه په هر حال دغه کثرت او دغه زده کړې دا ټول ګټور ده زما په نظر زه په مجموعي توګه مې د معرف د وزارت کې مسؤلانو وزارتري څنڅه چې ولید دا هغه څه پکې په اصطلاح د اصلاح څومره او بهبود په نیت باندې دوی ته کار کوي اما دا کمول دي چې بودیجوي وزرونو مسله هم پکې یاده شوې ده چې په دې بنیاد دا تشکیلات باید فشرده کې مدغم شي او بهتره شي دا هم یو بحث ده یعنی دا پخوا هم وو چې اوس موږ باید د تربیې معلم مرکز دا باید سوی لوړ کړو مثلا د څوارلسم پاسي کفایت نه کوي دا باید د لسانس تر کچې او بیا د ماسترۍ تر کچې وای چې مثلا لسانس والا فارغېږي هغه باید 2 کاله زموږ انسټیټیوټ د تربیې معلم یا د دارالمعلمین وای بیا راسي مکتب ته خو په بل اخره دغه مزل الته موږ رسولو او دغه د تربیې معلم اساسي مقصد چې ده دا د معرف محور تعلیماتو یعنی موږ د خپل ضرورتونو لپاره خون کې روزل او دا ضرورت ورځ په ورځ په اصطلاح له نورو ساحاتو نه ډکېدو نو د تربیې معلم د مراکزو کثرت د دې ضرورت ایجابې کاو چې دا لیک باید کم شي
نن څنګه مخکې لیدې چې مخکې لاړ شو په دې باندې خبرې وکړو چې اوس څومره اړتیا ده چې دغه برخه فعال وي د خزینه او ګډون په تیر جمهوریت کې په دغه برخه کې څومره و لکه څنګه چې تاسو د نارینه وو ساتنو یادونه وکړه لسانس او ماستر راتلل او په دې برخه کې خپل هم وسادان نارینه ډیر و د خزینه او ګډون څومره
ډیر جالب ده د په خپل ځو سم اسلامي امارت مسولینو ته د پوهنې ضرورت په اصلاح خواست کوم چې دوی دغه د معرف زیربنا ټوله وګوري معرف یوري هم جانبه هر اړخیزه دوی مطالعه کی ارزیابي کی وی ګوري مشکلات پکې درکې مثلا منګه په 216 یو کې او ناسیا معلم ډیر کلونه نظر لودلو نو دا کمبود موجود او چې دا معلمان به د اوناس یا خزینه معلمین موږ به چې د جلی په اطراف ساحاتو کې په اطرافي ساحاتو کې زمونږ خاري ساحات چې دي د معرف په حساب 12% ساحه ده، 80% زمونږ د معرف ساحه تا د معرف جغرافیه درته بیانوم، 80% ساحه زمونږ اطرافي ساحه ورته وایو. خدمات هم په همدې اساس عیار کړي دي چې څومره باید په ښار کې وکړو، څومره باید ای خواته پلان ګذاري وکړو، دې خواته څومره وکړو، او بل معیار جندری توازن وو. د ښځو د دغه کمبود په اطراف کې د شپږم صنف جلکۍ چې به وم ته تلله نو 79 معلم به نه وو. تاسو فکر وکړئ 200 یعنی افغانستان 314 اداري واحدونه ولسوالۍ لري، یعنی نیم په نیمه کې معلم د ښځې معلم نسته، نو دا بیا په خصوص اطرافي ساحاتو کې. نو دغه د ښوونکو د روزنې پروګرام دا باید ډېر د جندر له لحاظه ډېر موږ 79 معلم په هغه ساحاتو کې چې موږ نه درلودل په هغه باندې کار کړی وای. موږ په هغه ساحاتو باندې د معرف په نظام کې ډېر کافي لوی کار وکړو، متعدد د معرف شریکان موږ درلودلو، تقریبا 22 هیوادونه وو دا مؤسسات زموږ سره شریکان وو په دې عرصه کې. معاش به مورته لوړه وو، په ځینې ساحاتو اطرافو کې میل او اشتیاق ډېر وو چې معلم خزینه وروزل سي، او گنجایش هم او امکانات او خدمات هم ورته برابرېدلو، خو په ځینې ساحاتو کې دا کم او دا تسلسل د زمان او کلونو هم د دې پورې اړه لري. مثلا تاسو د بدخشان ولسوالۍ هغه فرق لري د مثلا د اورزګان له ولسوالیو سره یا د زابل له ولسوالیو سره په مقایسې، یا د هرات مرکز ولسوالۍ یا د تورته نور ضرورت ډیر زیات ده چې موږ خزینه ښوونکي پروګرام حمایه کړو، یا د معاش د تعلیم و تربیې ښوونکو د روزنې پروګرام، ځکه موږ واته پروګرام لرو په پوهنې وزارت کې. دا د ښوونکو د روزنې د پروګرام یعنی تر 50% فنډ یې ډېر باید، بلکې 80% فنډ برخه دی خزینه ښوونکو ته اختصاص کړي.
ننګ صاحب لږ لږ مو پاړه کې څه ستونزه ده، که ستاسو ځواب خلاص وي زه به دغه یو بل لنډه پوښتنه وکړمه چې په تېر جمهوریت کې ستاسو بدیل د هغو کسانو لپاره چې د 12 نمو ننیول او دوی هغه دغه موسو کې درس ویلی وو یا در معلمینونو کې درس ویلی وو، د دې لپاره ستاسو بدیل څه و چې پر ځای ماسټران یا هغه کسان چې لسانس یې درلوده راتلل بلاخره د دوی د ځایونو ډکول، هغه وخت ورته ستاسو بدیل څه و، حل لار څه و؟
موږ پروګرام درلود، دغه د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې په پراخه کچه پروګرامونه وو. مثلا موږ دا چې پروګرام درلود چې خزینه معلمه که د بدخشان نه راځي په اورزګان کې کار کوي، هغوی ته موږ ډېر امتیاز ورکوو، اطرافي یا دیهاتي معاش هم موږ ورکوو، امتیاز دیهاتي معاش هغه د دوه چنده د معاش نه زیات وو. دغسې مثلا نوې د ځمکې هم ورکولې، هغې ته که مثلا امکانات برابرېدلو د استوګنی، دا ټول څه موږ تر کار لاندې نیولو. په مرکز کې مو مثلا په لویو ښارونو کې د لیلی دارالمعلمینونه او د ټولو خدماتو دی ورکړي، دا مو ورته مثلا مهیا کړي ډېره هده. دا سلسله موږ غوښتل چې د ټولو ولایتو مرکزونو ته یې وغځوو چې په تدریج سره په اصطلاح د تکمیل د درس یې وسي. او هم د دې نه علاوه مثلا ځینې تفریحي پروګرامونه هم چټک او زده کړو پروګرامونه هم د ښوونکو لپاره او بخصوص خزینه لپاره چې دوی آماده کو، او غیر له دې نه موږ باید پلان دی کچه هم کار کړی وای چې دغه د فیصله خلک دعوت کو چې خپلې لونی هغه تعلیم ته راولېږي او دغه درس دوام یې پرېږدي، مثلا ومه وتمه او نهمه او لسم ته یې پرېږدي دوام ورکړي. دې باندې هم کار شوی، ځکه چې دا خو د موږ زیربنا چې وا همدا وا، یعنی له دې همدې خاکې نه به اسلام معلم جوړو. نو دغه د ټولو لپاره پروګرامونه او کارونه متعدد او مصارف هم په اخیرو کلونو کې دغه تسلسل خراب هم شو، متاسفانه مختلفو لاسونو په کې کار وکړو، نه خیراتمندانه سیاستونو معرف بدنام هم کوو. یو دوره تاسو به پیادی چې ویلې معرف کې خیالي مکتب ده، خیالي شاګرد ده، خیالي معلم ده، فلانه ده فلانه ده، معرفې بدنام کو. په نتیجه کې د دوی فنډونه نړیوال کم سوستاسي اخیری د 15 کلن پلان د معرف چې تر 2000 تر 14 کال پورې ده 14 کال پورې. نو دا پلان ته تاسو وګورئ د دوی د تمویل برخه څومره کمه شوې ده. مثلا د بانک جهانی د تمویل برخه لیغنه مخکې پلان کې 100 میلیونه و، په دې پلان کې ورته 2 میلیونه ډالر فند اختصاص شوی ده. یو ای سی آی ډی امریکا اداري هغه فندونه ډیر کم کړو. مثلا دوی تر 1.5 میلیونه ډالر فند ورکاو، تر دې نه ډیر لا ځینې پروګرامو ته البته اختصاصي ډیر ورکاو، بخصوص تربیې معلم پروګرام ته. بیا تاسو وګورئ دا پروګرامونه ټول کم شول. هلته د معرف رهبری یو دوره متاسفانه معرف په خپل اپلوی لاس پتام کو، هغه د خارجانو شکمن سو په ویل چې ښه فساد ته پکې مشکلات دي، پکې تاسو پیسې به د مصرف کړی دی نه پیغام کله یو ویل سول 400 میلیونه ډالر حساب راکړه، ټول تلویزیون پکې خبرې شروع کړې، بل وکړو تا دې بدنامون کای موج تر دې حد ورسید چې بل اخر هغه تمیلون کې هم پکې کم سو، او د برنامو د انکشاف قدرت هم کم سو. او دغه سی پروګرامونه چې ډیر زرین لکه د دې خزینه او د خونکو د روزنې پروګرام، دا ډیر په اصطلاح شوقي او په اصطلاح زینتي پروګرامو کې د معرف ورته ویلې شو، دا یو پروګرام وو ځکه چې موږ زیربنا نه درلودل، نو ضروري پروګرامونه هم درلودل چې ښه جلکۍ ولیکان په لنګر سوی هغه ضروري وو که دغه، نو هغه ضروري پروګرام موږ پریښی وو دیته چې دیته کار وسی.
مننه کور ودان ننګ سب تاسو ته بیرته راځم. شینواری صاحب ته به ورشو، شینواری صاحب تاسو هم ښه راغلاست، ستړي مشئ. ننګ صاحب، د تېر جمهوریت پر کړنو همدارنګه د چې دوی ولې د ښوونکو د روزنې معینیت لغوه کړی او یو څه رڼا واچوله دغه موضوع یې واضح کړه، رب شو اوس د طالبانو په دوره کې به په دې موضوع خبرې وکړو. اوس چې په افغانستان کې پانتونونه بندي، خونځي بندي، او لکه څنګه چې مخکې ننګ صاحب یادونه وکړه دا چې په تېره دوره کې یو څه ماسټران ډیر شو یا دوی لسانس درلودل او بالاخره دغه کسان راتلل د 12 پاسو یا دغه ښوونکو چې دوی 2 کاله پانتون ویلی او د هغې ځای نیو. اوس مهال کې څومره اړتیا وه چې په افغانستان کې دغه برخه فعاله اوسي تر څو کوم استادان چې د پانتونونو نه فارغېږي یا په کوم ځانګړي بخش کې په ځانګړي ډول جونې چې اوس نشته داونه فارغېږي، څومره اړتیا وه چې دغه برخه فعاله وي او کاري کولو؟
ټول ته سلامونه وایم، ننګ صاحب ته او تاسو ته اورېدونکو ته. زه متاسفم چې ټولې خبرې مې د ننګ صاحب نه اورېدې، خو مطمئن یم چې دغه خبرې صحیح دي ځکه هم لایق سړی دی، هم به احساسه اولته کار کړی. د ښوونکو روزنو باره کې نوې خبر چې ما اورېدلې چې طالبان دارالمعلمینونه بند کړي دي، په دې باره کې زه خپل نظر وایم، بیا به وروسته ستاسو نور پوښتنو ته جواب درکړم. دا یوه طرحه موږ چې کله د معرف وزارت سرپرست وم، موږ یو جامع ریفورم سند جوړ کړو چې په هغه کې د معرف ټولې برخې، عامې مسلکي او عامې مالي ادارې او حمایتي برخې، چې په هغه کې د ښوونکو روزنې د اصلاحاتو برخه یو بنیادي برخه وه. ځکه په ټول جهان کې د کیفیت محور چې دی یا مرکز یې معلم دی، نو که معلم کیفیت لوړ نه شي، پوهنه او معرف په هیڅ صورت مخکې نه ځي. حالت یې داسې وو چې ډېر زیات دارالمعلمین جوړ شوي وو، ولې کیفیت یې ډېر ټیټ وو او سیستماتیک نه وو. مثلا په یو لسوالۍ کې دارالمعلمین یوازې د پښتو معلمي تربیه کوو، په بل لسوالۍ کې دارالمعلمین یوازې ریاضي معلمي تربیه کوو، او د فساد چانس هم په دې نور ادارو په نسبت په دې اداره کې ډېر وو. موږ په عبدالحادي دا ویل چې یو سرشمېره نه وکړه، یو سروې چې د کابل زړه دی، د ریاضي معلم د څلورم سم د درېخانې جمع نه شو حل کولای. نو دغه د کیفیت ستونزه یې وه. بل دغه پکې ډوپلیکیشن او لکه ټول افغانستان کې د پوهنې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د ښوونې او روزنې پوهنځی ایجاد شو د نورستان نه پرته، چې هغه بیا وروسته ما بله کړي څه بډو کسي وکړه او نورستان کې مې ایجاد شو. نو هغه فارغان چې د پوهنځي څخه به راوتل لکه ښځې او نر، هغوی ته د معلم کېدو چانس ډېر و، اکثره دوی امتحان کامیابېدل. او دا زموږ د دارالمعلمینو فارغانې جنکۍ او هلکان متاسفانه د څو دورو یې همداسې کورونو کې ناست وو. هغه معلومات چې ما ته وو 38,000 فارغانې جنکۍ عمدتاً او هلکان دوی وزګارو او چانس ورته د معلمۍ نه، ځکه چې هلته پوهنځي جوړ شوي وو. د بل خوا نه موږ په دنیا کې وګرځېدو، لکه زه جرمني ته خاص د همدې دپاره لاړم چې د هغوی د ښوونکو د روزنې بهترین پروګرام دی، او د امریکا او د شانګهای او د ګاونډیو ملکونو موږ ولیدل. نو په ټول دنیا کې معیار اوس د 14 نجیک شوی او 14 ته بلاخره هغه ریفورم چې زمنګ داسې فیصله وشو چې معیار بلوړیږي، نو چې معیار لوړیږي ټول دنیا کې یو قابل خدمت زده کړه دا یو د خدمت په داخل کې، نو د خدمت نه مخکې زده کړه د خون کوټول دنیا کې اوس تللی په هنتونونو ته. نو موږ هم تصمیم دا ونیو چې د څلور دېرش ولایتونو کې چې د خون کو روزنو پوهنځي جوړ شوي دي، ښوونکي به هلته روزل کېږي دې نه وروسته، او په شرط دې چې د معارف د نصاب مطابق به معلم روزي زمونږ په فرمایش به روزي. موږ به ورته شمېر ښیو چې کوم ولسوالۍ او کوم ولایت کې څونه ښځینه او څونه نارینه او څومره ښوونکي د کم مضمون موږ ته تربیه کې په کم کال کې. په دغه ټول طرحه باندې موږ او لوړو زده کړو شریکه طرحه جوړه کړه، هغه جمهور منظوره کړه، او متاسفانه چې بیا وروسته د معارف نوې رهبري راغله هغه په تطبیق د کارونو کې لږ ورو، نو هغه طرحه تطبیق نه شوه. اوس چې د نوې ادارې اعلان کړی چې دارالمعلمین بندوي ځکه چې ښوونځي شته، زما په نظر که هغه زموږ طرحه دوی سره وي، طبعا موږ په سیستم کې پرېښوه ځکه خو طرفه شخصي نه وه، او جامع شکل عملي کې یعنی د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت په هماهنګۍ دا کار وکړي، د ښوونکو د روزنې د اصلاح سره څنګ کې هماغه نصابونه هم اصلاح کړي، دغه په څنګ کې بل بدیل موږ د ښوونکو لپاره پرېښو چې د داخله خدمت زده کړه ده، چې د موږ په نوم کې چې ان ګوینګ پروفیشنل ډیولاپمنت یا د ښوونکو د روزنو دوامداره د ظرفیت لوړول. نو هغه کې موږ د ښوونکو د روزنې ټول معلمین یا استادان او د مرکز ساينس استادان او د تعلیمي نظارت کادري استادان هم د پروګرام تر اوسل امتیاز نه کمیده، لوظیفه خنفه برطرف کیدل، بلکې کار کېدو فوکس او تمرکز په داخله خدمت چې کومه همیشته کې درسونه جریان ولري. دا کادري استادان به خوندې په خوندې زی مضمونوار د خپل مضمون د تخصص لمخه به د معلم درس ساري هغه سره به ځای په ځای مرسته کوي، او د درې میاشتو د ژمي او وړي رخصتيګان چې دي د دې لپاره به کافي او قوي امدګي او پلانګزاري کوي چې په دغه خون کو سوي چې لږ ډیره ټیټه ده او دوامدار زده کړی ته او درې میاشتې یو میاشتې دوه میاشتې ضرورت لري، د دې لپاره پلانګزاري کوي او د درې میاشتې به شدیده استفاده دی نه کوي چې د خون کو داخله خدمت روزنې ته توجه شي. نو که چیرې دغه طرح عملی شي یا د وسنې ادارې عملی کړي شي، دا خو د افغانستان په ګټه ده.
شینوار صاحب، دا توانایي د طالبانو حکومت کې ویني هغه طرح چې تاسو په خپل وخت کې په سمته غنو و پلی کړي، دوی به پلی کړي؟
نو ډېر خو باور کنه لرو ځکه دوی خو یو دوه مشکل دي. یو مشکل دا ده چې دوی خو د جنو برخه بيخي فلج کړي، یعنی نه موجوده فلج کړي ده، چې موږ شدیده او جدي غوښتنه کوو چې دوی بیرته د جنکو په مخ ښوونځي پرانیزي، او دویمه برخه دوی خو مسلکي خلق خواته نه نیسي، ټولې ملاسبان راوستي، ملاسبان ته په ټول احترام سره، هغوی خو د یو خاصې برخې متخصص دي. نو زما په نظر دا تر هغه وخت کامیابیږي چې د هلکان او جنکو مکتبونه دواړه خلاص شي، دویم په هغه صورت کې کامیابیږي چې کار اهلي کار ته وسپاري، متخصص د پوهنې کادرونه راوستل شي، او دا تر حملې شونه دا به موږ افغانستان د نړۍ سره سیال کیږي.
شنیوار صاحب، زما پوښتنه دقیق نه دغه ده، کچری دغه طرحه دوی نه ملک ول غواړي په ټوله کې د ملکی دوه توانایي نه لري، څومره ارتیا و چې موږ په خنۍ سیستم پرمخت للی وي، ام دغه د وسادانو د خونې دغه مؤسسه پاتې وي چې امغه زول سیستم سره دوی مخکې للی او ادقل وسادان وي؟
په خوانی سیستم کې زما په نظر کوم ضرورت نه شته، ځکه هغه صرف ډپلیکیشن دی د منابع او دوه دفعه او درې دفعه ځای کول دي. فار ولایت کې پونځیم نفر فارغی او دارالمعلمین هم نفر فارغول، او دغه په زرګونو جنکۍ چې تعلیم یې کړی او خواري یې کړی او امید یې لرو چې معلمان شي هغوی بېکاره ناست وي. لکه زه تاسو ته مثال یم، زما یو دوست لیکوال او شاعر هم دی، هنرمند دی، راغی شدید رواني فشار لاندې، ما ورته ولې وایي چې زما درې لورګانې فارغ شوې دي، یو شپږ کاله مخکې، یو پنځه کاله، یو څلور کاله، ټول ته شدید رواني تکلیف پیدا شوی، دوی په دې هیله وي چې معلمانې بشي، مګر اوس چې امتحان شي د پوهنځي جنکۍ کامیابیږي. بیا ما ورسره مرسته وکړه چې یو ځان اماده کړي مضامینو مطابق، او یو رهنما سمې وظیفه ورکړه چې دې سره مرسته وکړي، یو څه به امتحانو کامیاب شي. نو داسې شپږ دېرش زره یا څه دېرش زره جنکۍ او هلکان چې وزګارو نه کامیابېدل، به د دوی فارغول چې دي د منابع وزیا کول هم دي، او د دغه خلکو سرنوشت هم خرابول دي، فکر نه کوم که هغه ضروري.
او شینوار صاحب، اورېدونکو په تمه د لنډه د پوښتنه کوم، د دارالمعلمین نه به چې څوک فارغ شوی وي، فارغ شوی وزما په یاد دي زموږ دوره کې، هغوی نو بیا امتحان اخیستو، بیا به ویل چې تاسو دریم صنف د پانتون کې کینې، لدین وروسته بیا تاسو زده کړو ته ادامه ورکوي چې لسانس شي، دغه طرحه که چېرته طالبان مخکې ونیسي د دې په ځای چې باندې په ټوله کې د دارالمعلمینو وتړل شي، دا به بریالی نه وي؟
او ډېر مننه، دا ډېر یو کلیدي او بنیادي سوال دی. په دې کې موږ هغه الکانو جنکې چې فارغ شوی او د خون کو د تقرر په امتحان کې ناکام به دي د لوړ زده کړو سره د توافق تر رسیدلی چې دوی به دوی په دریم سن کې نیسي او فارغای به. یا دا یو خبره بل هغه معلومات چې برحال دي زموږ اکثر معلومات ولا سم پاسمو د دوی لپاره پلان دا چې دوی به اول سن کې نیسي داخله خدمت کوي دوی به درس هم ورکوي فصل وخت به ځي ونځي چې ورته درس هم شروع کوي او هغه خون کې څوار لسم پاسو دوی ته موږ جوړی زموږ پلان دا چې راتلونکو پینځونو تر لاسه کولو پورې یو معلم هم د لسانس نه سوې ټیټ نه یعنی هغه موجود معلمان موږ وظیفې نه بر طرفول ولې سوې هم لسانس ولړوله او نوي معلمان شرط یوازې لسانس وو. نو په دې سب هغه ضرور دي او دا اوسنۍ ظرفیت د څلور دېرش د ښوونې ورځنې پوهنځي دا ظرفیت لري چې هغه معلمان وروزي. صرف قوي منیجمنت غواړي او منابع غواړي.
مننه کور ودان شینواری صاحب اوریدونکو په تمه د دوی ته بورشو سلام ستړي مشه نو مراته واخلې چې لکم زای مالی کني ولیدا.
بله سلام علیکم، اسم محمد یاسین است از ولایت بامیان با تماس شدیم.
بخیر اغلی یاسین ل بامیانونه تاسو ته وای چې ستونز لري کوم پښتنه زموږ له ملمنو لري؟
بله بله صاحب تشکر. از اول ما تشکر میکنم از کارکنان رادیو آزادی که برنامه را بسیار موضوع خوب را انتخاب کردن چون برای فعلا تمام نصاب تعلیمی افغانستان و خصوصا شاگردای برای فلان که درس میخونن ضرورت به آگاهی دارن. در ضمن از ما از می بخشش باشم هم کاری که برای فلان اینجا صحبت میکنن شنواری سه در وزارت معارف آیا کدام مسئول هستن چه قسم معمیر با پسانتر گرفتم رادیو را اینا را اگر برای ما بگین که آیا کدام مسئولیت دارن در وزارت معارف؟
دوی په معرف وزارت کې په خنۍ مرستيال و
مې اس کې مات چند موضوع را براتون میخوایم خدمت ته عرض بکنم. د قسمت اول تمام معلمین کې داخله خدمت هستن هینا کلشان 14 پاسی کې هستن اینا ضرورت به ارتقای ظرفیت دارن که اینا باید اول در قدم اول لیسانس شون به خاطر چیزی که نصاب تعلیمی برای فعلا یک نصاب بسیار جدید است و اون معلمایی که قبلا خواندن 14 را و قدر آگاهی ندارن و در ضمن نزو معلم بعد از اینکه اینا ارتقای ظرفیت شامل میشن باید برای اینا ورکشاپ های دایر شون که قبلا بود ولی برای فعلا هیچ نیست، چرا که هر شاگرد اونا خو با یک دسینف که داخل میشن ضرورت به داره که باید باز یک راه درست ما باید اونا را در صنف علاقه مند بسازیم و این طور اگر ورکشاپ ها برای معلمان خیلی مفید است. ما از وزاره فکرم که صدای ما را برای رهبری حداقل همه موضوعی
و بخی یاسین تاسی خپل خون کی هست؟ بله از مخ
ما خودم یک معلم هستم برای فیلان تانه دارم.
دغه فرمان چه رغلی دی تاسته چه ویلی تاسته برطرف شوی هستی او بدیلی در تس خود لیدی؟
نیخ ما برای فیلان جای خود هستیم، ما برای معلمی خود برای فیلان سر وظیفه هستیم ولی گب در کجا هست که ما اینمی از رهبری وزارت رو میخوایم که اول اگر دار معلمی نبه دیگه فارغ نتن بخاطر از ما هم طرفدار ازی نیستم که اونا دیگه ایجاد نشه، ولی در قسمت اول معلمایی که داخل خدمت هستن اینا را برنامه ارتقاصلی نه ایجاد بکنن، اینا اردا به لیسانس ارتقا بکنن، بعد از اون میتونه که دار معلمی نه فارغ بتنن این مربوطی خود از اون میشه. ولی برای فعلا ضرورت جدی که ما داریم یعنی ما گفتم نصاب تعلیمی که قبلا بود برای فعلا وقت فرق داره به خاطر از اینکه ما به نصاب جدید رو برشیدیم به یک شاگرد جدید رو هم امو ارتقای معاصینه ایجاد بکنن امو ورکشاپ را برای ما ایجاد بکنن.
حتما کچری طالب چارواکونه څوک ستاسو خبري حتما ستاسو خبري به اوریدلی وي. مننه کور ودان یاسین چې له بامیانو دی اړیکه نیولې و دغه کوم پیشنهادونه دي چې درلودل مکیلمند یو چې طالب چارواکي ستاسو خبري او په دغه برخه کې یو څه پاملرنه وکړي. کور ودان ژوندۍ وسی نن سپ تاسو ته راځم دا چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د پانتونونو او د خونځیو دروازې تړل شوې دي او دا د اوس د درمالمینو موضوع نوی رامنځته شوه. په ټوله کې له دې وړاندې هم له افغانستانه داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هلته د دیني مدرسو د جوړېدو او د ډېرېدو خبره شوې ده او تازه چې موږ کوم خبر درلوده په ننګرهار کې د ښځینو لپاره د یوې لویې مدرسې د جوړېدو خبره شوې ده. څه فکر کوئ چې دغه د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې د درمالمینونو ځای خو به مدرسې نه نیسي په افغانستان کې؟
مدرسو تعداد او د کومې تعلیمات چې موږ په افغانستان کې لرو هغه کا مقارنه کو تعلیمات اسلامي د افغانستان د تعلیمي نظام 4.5% نه زیات نه ده. یعنی موږ د معرف په نظام کې د تقریبا یعنی نږدې یعنی داسې وبولې چې 90% نظام عمومي تعلیماتو او بیا 3% تعلیمات تخنیکي 2.5% ته 3% د تعلیمات تخنیکي او مسلکي او د حرفوي زده کړې وي. یو برخه فیصله تعلیمات اسلامي که وګورو هغه هم 2-3% تر 3.5% یو دا پاته د تربیه معلم لپاره وه د زده کړې زمونږ سواد موزی پکې وه. دغه پروګرامونه ټولو ته که تقسیم کړو ډېر څه نه ده. مونږ په افغانستان کې اوس 1/6 دارالعلوم درلودلو ده او تقریبا یعنی داسې وبوله 500 رسمي مدرسې مونږ درلودلې او څه د پاسه 100 دارالحفاظ مونږ درلودلو. دا که اوس د مکاتبو په تناسب تاسې وګورئ چې 1000-3000 مکتبونه دي نو دا ډېر زیات دي په هغه تناسب باندې. ښه یو برخه تاسې اشاره وکړه چې دې سره به د چلکیو مکتبونه بند سي. دا د کوم وخت نه چې د وام صنف نه پورته مکتبونه بند شوي دي په هغه وخت کې دا د دارالمعلمینونو سیستم هم بند شو. هغه هم ورسره د 13 او 14 صنفونه هغه هم بند شو. اوس خو پوهنتون هم بند ده. اوس خو ټول شیان د ښځینه وچې دي هغه تسلسل مکمل بند شوی ده. یو برخه چې تاسې ورته د زده کړو ضرورت اشاره وکړه، زه په خپله په دې عقیده یم چې په افغانستان کې چون کچه د بېسوادۍ ډېره زیاته ده، تقریبا یعنی 22 میلیونه انسانان یا د سواد نه کاملا محروم دي یا ډېر کم سواد لري چې هغه د ژوند ضرورتونه پې نسي برآورده کولی او په درد یې ډېر بدرد بخوره نه ده، نو په داسې حالات کې مونږ دوه قسمه تعلیمات لرو. یا به هدف محوره تعلیمات وي چې تخصصي تعلیمات مونږ ورته وایو، مثلا ته ډاکټر کېږې دا یو هدف ده، ته انجینر کېږې دا یو هدف ده، ته معلم کېږې دا یو هدف ده، ته عالم کېږې دا یو هدف ده، او یو داسې ده چې تعلیم د تعلیم لپاره ده، فضیلت لپاره ده. یعنی مطلب ته باید زده کړه وکړې د دا هدف محوره نه دي، یعنی تعلیم په خپله واجب ده، ښه شی ده، فرض ده، نو که ښځه د کنر د هغه باید وکړي پوهنتون دې مو وایي، ماستري دې مو وایي، دا چې هدف یې بیا کار پرې پیدا کوي که نه پرې پیدا کوي دا مهم نه ده. یو فلسفه خو دا ده چې تعلیم د فضیلت لپاره ده، یو فلسفه بیا دا ده چې تعلیم د مسلک لپاره ده چې ته پرې ډوډۍ پیدا کړې. نو که دغه د ډوډۍ د پیدا کولو مسله وي دا هم ښه خبره ده، یعنی بده ممنوع خبره نه ده، اما په افغانستان کې چون د تعلیم کچه دا خلای تعلیمی ډیره قوی عظیمه ده، نو مونږ وایو چې دا پریک دی چې کورسونه هم وي، پریک دی چې خصوصي مکتبونه، انسټیټیوټونه، پانتونونه، دا هر شی دی روان وي، دا ټول د خیر کارونه تر سره کوي، محدودول په کار نه ده. زما په نظر تاسو به تر اخیر دی ورځی بیا هم ګورئ چې دا د اصلاحاتو طرحه چې اوس بهانه کیږي دا به د مادي مسلو یا د بودیجې او د دې مسایلو تر دې به قربانی سي، بیا به دغه شی بیرته پسې پاتې سي. که څه هم دغه د تربیې معلم مراکز چې په افغانستان کې موجود وو 200 مثلا حمایوي مرکزونه وو او شاوخوا 15 دارالمعلمینونه او الحاقیه سره داولو چې تقریبا 50 پکې تنه مرکزي دارالمعلمینونه وو، د دې ټولو ساختمان نسته، دا تشکیلات لري، مصارف لري. لکه شنواری صاحب چې ورته اشاره وکړه، په خپله دا ټول یا په کرایي کور کې ده یا په کلي کې ده یا په اطراف کې ده، ډېر بېخونده، ځینې خو بېخي د دې وړ نه دي چاته نهاد نوم پرې کېږدو. دا داسې حالت کې موجود دی، یعنی ډېر رنګېده یې، داسې نه ده چې بیا به بېرته جوړ نه سي. دا یو فضا خالي ده، کرایي کور ده، معلم ورته نیول شوی ده، خارجي مؤسسات خوا ډېر وو، اوس هغه فنډونه هم کم شوي دي، مرستې هم کمې شوي دي، بودیجې هم ډېر تقلیل پیدا کړی ده، ډېر نور مسایلو ته فنډ اوړي، اما دا ټول ضروری دي. اما د تعلیمات دینی مسله چې تاسو یاد کړه، دا دی وی دا دی ډیر سي، دا که اوس موږ سل دارالعلوم ولرو دا دی 1500 سي، دا دی زر سي، دا دی 2000 سي، بیا هم د افغانستان اړتیاوي خو نه پوره کوي. اما د افغانستان تسلسل تعلیمي تکاملي او تسلسل ده، ته په ټولو ساحاتو کې موږ 150 ساحې تخصصي لرو په دا اوس وخت کې چې رشتې دي، مثلا انجینری ده، هنرونه دي، ساینس ده، بیولوژي ده، کیمیا ده، ژبې دي، ادبیات ده، مایا دي، دي تاریخ څنګه دي او فلانه څنګه، دا ټولې که موږ سره وګورو دا حرفوي ساحې ډېرې زیاتې دي. نو دا رشتې ټولې دا کمې دي، اوس هم یعنی د ټولو ته منګه ضرورت لرو چې منګه 2300 رشتې نورې اضافه کو نصابونو ته دی پانتونو نیمه علی ته
ننګ صاحب خبرم داده کچېری دغه نظام ټول د مدرسې طرف ته لاړ شي او ټول په دینی تعلیماتو متمرکز شي. دغه حرفوي زده کړې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مختلف علوم دي، دا کچېرته نوې نسل زده کړې یا ځوانان او یا کار خون کې دي چې دولسم لفارغي او روس لاغې نزیز زده کړې کوي، کدوې زده نکړي بلاخره د معرف سیستم کوم طرف ته روان ده، د معرف نظام کوم طرف ته روان ده؟
د معرف ته نظام سوال نه ده، د افغانستان د دولت سوال ده. تا برخې کنوي افغانستان دولت به پچې چلیږي. دا خو یو ډیر لوی انجن ده، په دې کې ډېرې پرزې دي، دا ټولې پکار دي. یعنی د طالبان کا دولت جوړوي، مستحکمه دولت جوړوي، داسې دولت چې هغه په اصطلاح سیال وي، داسې دولت چې هغه خود کفا وي، په خپلو پښو باندې ولاړ وي، په خپل ځان باندې متکی وي، داسې دولت چې د دنیا تحریم هم پیدا دوی خو نو ډېر ضرورت لري چې هغه څنګه چې دنیا پکې پرمختګ کړی د دوی په هغه کې کار وکړي. یعنی دا خو د دوی دولت ده، دوی به وایي چې موږ دا دولت غواړو تر اخره وچلو، چې تر اخره چلوي څومره صحیح خالی پرېږدي. هغه تعلیم او تربیه ټول رښتو ته دا ټول متوازنه انکشاف کنوي، خو دوی له مشکل سره مواجه کیږي. تعلیمات دینی خو به یو برخه د ټولنې ضرورتونه مرفوع کی، اما د ډاکټر ضرورت دا په خپل ځای کې هغه بیل تسلسل دا هغه باید په پام کې ونیول شي. انجینر یا زردانه صحیح دي چې زر علوم ورته پکار دي، زر تخصص ورته پکار دي، او په زرګونو نه پلس هاو زره قدر ورته پکار ده. دلته په داسې افغانستان کې طالبان خو باید پوهی او متوجه وي چې 2 میلیونه غزرین قدرونه په دې 2 کاله کې له افغانستان نه وتلي دي، او قدر هم دي. نو دا خلا به دی په څه شي ډکوي؟ دی باید متوجه وي چې ښه چې تاسې ځئ نو زه دا د لګیا یم، دا خلا ډکوم، زه خو دولت ته هم دولت چلوم، هیڅ چی کې باید زمانه خلا پاته نه شي. دوی ته ډیر قوي مشوره پکار ده چې دوی دولت محوري نظام او هغه فیصله دولت محوره تعلیماتي او تحصیلاتي نظام ته توجه وکړي. که دغه دی یو ملي برنامه په توګه تعلیم او تحصیل دا دواړه، یعنی هم لاول تر 12 او تر 13 او بیا تر 14 او دکتورا او تر ماستری او تر دیپورته طبقاتو پرې، دا د دوی دی. که دوی دا خالی پرېږدي دا به څه رقم دولت دی؟ یعنی په دولت خو ټول په ملایانو نه کیږي، دولت لپاره خو قدرونه پکار دي، علما خو پکار دي، ډیر پکار دي، اصلاح او سمون پکار ده، دعوت او ارشاد پکار ده، اما نور تخنیکی انجن ټیکنیکل پنل دی دولت چې دا هغه په پوتش چلیږي. زه هم دا سوال دوی ته پکار ده، تنه د معرف سوال نه، د ټول نظام، د ټول دولت، د پرمختګ، د سیال افغانستان، د سرلوړی افغانستان، د دې ټول لپاره ډیر کار پکار ده. د تعلیمي نظامونه باید تقویه شي، حمایت شي. اوس هم کدا نیت دوی دا وی چې دا لکه ما چې موین صاحب خبره واوریدله د طالبانو، هغه وایي چې دا د اضافي بودیجو د مخنیوي لپاره دا کار کیږي، او د اصلاح او سمون او بهبود لپاره دا کار کیږي، او دا غیر ضروري مصارفات او یا په اصطلاح صرفجویانه باید مونږ وکړو، اضافي فضول مصرف نه باید وساتو، او دریا ماده پیدا او چې دا کیفیت مسله ده، هغه باید مونږ لوړ کیفیت والا معلمین وروزو، نور سیستمونه ورته جوړ کو. دوی نوم هغه لکه په خاچ کې خودل شوی ده، د خونکو د انکشاف برنامه، دا ډیره خبره ده. اما کدا وی دا خو نو حمایوي پروګرام ده، اما کدی بودیجې مشکل وي او د تشکیل مسله وي او د نوري مسله وي، دا صحه خالی پاتې سي، خدای نه خواسته بیا د ریفورم کارم من پاتې سي، دا خو معنی دا ده چې دا صحه ټوله خالی پاتې سي.
من نه ننګ سب کور ودان شنیوار سب تاسو ته راځم. د پانتونونو د خونځې او موضوع یو څلک نور تم کیږي، دغه وقفه چې په دغه نږدې 2 کالو کې په افغانستان کې رامنځته شوې ده، کغه خونځې او کده پانتونونو کې ده، او که اوس دغه د معلم د تربیه په برخه کې ده، دغه ټول څومره غیز کولای شي د یو نسل پر روزنه کې، او دا چې اغه نسل داسې ولوري ته بوزي چې دغه آینده نه معلومه وي، څومره رول لوبولای شي؟ او زه بیا په دې خبره باندې تاکید کوم چې د یو هیواد په معرف جوړونه کې دغه سی وقفه رامنځته کېدل څومره یو هیواد شاته کش کولای شي؟
دا خو فکر کوم ډیر ضرر لري، ځکه دا ژوند خو یو مسلسل دوام دی او تسلسل باید ولري. نو تعلیم خپل سن لري، خپل عمر لري، او په معماین سن کې باید تحصیل ترسره شي. نو دا د تعلیم ځنډول د زده کوونکو د ژوند ځنډول دی، د ژوند د پرمختګ په مخې سدونه جوړول دي.
ماسی یو زمینی محاسبه وکړه که څلور میلیونه جنکۍ یو کال د دوی د ژوند پرمختګ وځندول شي، مثلا که دوی په یو غربي ملک کې اوسېږي دا څلور سوه میلیارد ډالر تاوان لري، خو که په افغانستان کې چې هلته غریبي ده د څلوېښت یا پنځوس میلیارد ډالر یوازې مادي تاوان دی افغانستان ته، او دغه جنکو چې کوم رواني تاوان رسېږي د دوی د ژوند عمومي مسیر د هغوی راتلونکي پلانګزاري واده اولادونو تولید منځته راوړل ژوند جوړول جامې ته خدمت کول دا ټول چې وسنجه دا محاسبه ډېره سخته ده، نو د دې عاقبت نه دی سنجول شوی، او د یو یا د ځینې مشکلاتو له امله یا د یو سیاسي شعار او انګیزې له امله یا د غلط تعبیر له امله مکتبونه بند شوي او ډېر ناسم کار شوی. زه دوی ته دعا کوم چې خدای ورته هدایت وکړي، ځکه دا د خلکو اساسي حق دی. هېڅ حکومت او هېڅ انسان حق نه لري چې د انسان حق تلف کړي، ځکه انسان ته حقوق خدای ورکړي او دا حقوق یې طبیعي دي. نو د انسان طبیعي حقوق غصبول دا هماغومره ضرر لري لکه د هغه د ژوند حق چې واخلي، د هغه د حیثیت چې واخلي، د هغه انساني کرامت چې واخلي، او همدا تعلیم دی چې انسان ته کرامت او لوړتیا ته رسېږي.
شینوار صاحب کدام را ته ځواب کړئ که طالبان اوس تصمیم ونیسي چې بیرته ښوونځي پرانیزي او دغه موسسې چې تړلي یا په ټوله کې پوهنتونونه چې تړلي دا پرانیزي، څومره کار ته نور اړتیا ده، څومره قدر ته اړتیا ده چې دوی سره مرسته وکړي چې موږ حداقل په نړۍ سره خو د سیال کېدونو خو حداقل دغه کوم نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي دوی بیرته راستنې کړي او درسونو ته راشي؟
یو خو طبق معمول کار دی، طبق معمول خو دوی کولی، ځکه ما عمره معلمان شته دی او مظلوم او غریب دی، سوې ټیټې دي، هر حال هغه حاضر دی چې کار وکړي. هغه ورور چې د بامیان نه تلیفون کړی و ډېر یو خیر او روښانه سړی ښکارېدو، معلمینو کې داسې خلک هم شته چې په بنیادي سیستماتیکو مسایلو پوهېدو، او که غواړي چې د افغانستان معرف د نړۍ سره سیال کړو، دا یو ډېر دروند کار دی. دا یو شدید تعهد او قربانۍ او جرأت او پشتکار ته ضرورت لري، او که موږ غواړو افغانان هم استعداد لري، انسانان دي او وطن سره مینه چې لږه خلک هم پشته، او یو بهترین او جامع د ریفورم پلان هم موږ د فون پروزن لپاره جوړ کړی دی. یعنې که انسان کوشش کوي په لس کاله کې موږ د نورو دنیا سره سیل کېدی شو، او که ووایي چې نه په یو کال کې دا به ډېر امبیشسي، ډېر به یو خوش باورانه به وي، ولې په هر صورت دا پروسه باید نه درېږي. کیفیت یې ټیټه مو خو هغه به استعداد هلکان او جنکیو خپل هم ځان رسوه، ځکه هغوی ته یو لږ اشاره پکار وه. په همدغه مظلوم سیستم کې چې څلوېښت کاله جنګونه ځپلی وو، زمونږ کدرونه په امریکا او جرمني او انګلستان کې په ټاپ نمبر وو، په بهترینو پوهنتونونو کې وروزل شو، تر دوه زره درې زره نفر وو پکې ماسترین د همدغه غربي ملکونو نه را وړي دکتورا واخیستې خلکو. ما سره اوس ارقام نه شته، څو ورځې مخکې ما د لوړو زده کړو د پخواني سرپرست او موین بلکري صاحب سره خبرې کولې، یعنې پوهنتونونو کې درې زره او اته سوه استادان وو، هغه کې یو نیم سل نه ډېر دکتورا والو، مثلا دیارلس سوه پکې ماستران وو او پاتې لیسانس. نو ظرفیت افغانان لري، استعداد هم لري، ځکه نور انسانانو په شان، او شرایط برابرول غواړي، خو د شرایطو په څنګ کې منابع او د منابعو نه ټول نه ډېر تعهد او مینه او علاقه او شدید کار او قرباني ده.
مننه کور ودان شینوار صاحب. ننګ صاحب تاسو ته راځو که تاسو راته وایئ اوس مهال په ټوله کې دغه درمالي مینونه چې بند شوي دي او کوم استادانو چې په دغه برخه کې کار کولو، که څه هم په کومه خبرتیا کې چې نن د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې وویلې دي چې دوی به دا کسان د تحصیل او تجربې پر اساس په نورو بستونو کې وګماري، ساسي پان باندې اوس مهال د دغه ښوونکو لپاره بدیل څه ده؟
په دې کې تقریبا څه کم شپږ زره عمله کار کوي، تدریسي او اداري خلک دي پکې، په اصطلاح مسلکي کادرونه دي. هغه چې مثلا د ښوونکو په نقش کې دي، هغه ډېره مشکله ده چې دی د نورو ساحاتو ته لاړ شي، اما تلای شي ولې نه شي تلای؟ خو د بیولوژي متخصص، هغه چې په بیولوژي کې نه وي، یا د فزیک متخصص، یا د الجبر متخصص، هلته موږ شپاړس مضمونی او څوارلس مضمونی سیستم لرو چې هر یو مضمون لپاره استادان او متخصصین دي. نو هغه استاد چې د کیمیا ده متخصص ته په پیداګوژي کې او همدغه تدریسي نظام کې یا خون کې روزي په اصطلاح دی، معلم دی، معلمینو معلم ده، نو هغه کال ته نه وي دا کتره وړي ترینه اداري جوړ کړي. که څه هم په افغانستان کې دا حالت شته چې تخصصي استخدام ډېر کم ده، نو دوی تخصصي استخدام ته ضرورت لري. یعنی تکه ډاکټر دی انجینر په ځای راوړي، نو دوی بیا څه به کوي؟ یا دی انجینر د ډاکټر ځای ته انجینر راولي، دا خو ګډوډی راولي. اما خو خواله دا ده چې دغه کدرونه هر کار پایسي اما خپل کار نه په اصطلاح بیکاره کیږي دغه عیب.
او اوس مهال دغه وسدان چې په عملا درس ورکوي دوی لګیا دي په ځانګړې توګه باندې د خزینه په برخه کې د اوناسو په برخه کې د دوی دغه تربیه به څومره شاته پاتې کیږي؟ البته د ښوونکو او سره په څنګ کې که چیرې د پانتونونو نه فارغ نه شي، له ښوونځي نه فارغ نه شي، د دې اثر به څه وي؟
د دې په اثر دا وي چې ما مخکې ورز وکړو چې دوه منطقه دي، یا باید موږ دارالمعلمین، دارالعلوم، انسټیټیوټ، مکتب، ثانوي زده کړې، پانتونونه، دا ټول ولرو چې شاګرد پکې درس وایي، تعلیم وایي، او چې تعلیم یې پرکو، ډیپلوم واخیست، مبارکي ورکو چې دا خدای دې برکت درکړي په ژوند کې، او دی لاړ شي یا دکان وکړي یا یو بل کار وکړي. یو داسې مسله ده، یو داسې مسله ده چې موږ دا څوک چې فارغېږي دوی باید مسلکي استخدام ترسره شي. ډاکټران چې فارغېږي ډاکټري ته لاړ شي، او انجینر انجینري ته لاړ شي، معلم معلمي ته لاړ شي، او بل بل ته. اما د کار په مارکیټ کې که استاد راشي، د دې معلمین چې دوی فارغېږي له موږ سره ډېر زره پنځه ډېر زره هر کال، د دوی موږ دوه زره هم نه سنیوالی په معرف په نظام کې. دا چې بیخي نظام هر ورځ په توسعه کې وي، هر ورځ پراختیا کې هم وي، د معرف نظام چې جمهوریت هم وایي، چې بل نظام هم وي، دا خو موږ نه سو استخداموالی. هلته یو لک یو نیم لک ریزرف یا په اصطلاح بیکاره هر کال موږ ته د لسانس د سوي موږ لرو، هغه به کمالمی غواړي او واخو په بهتره ده تر څوار لسم پاس او شپړ سم پاس خره، تر شپړ سم پاس بیا تل سم پاس یا ماستر خره، په چا څوک ډاکټر لري هغه خلا خره. نو د استخدام موضوع کله دې سره وصل کو دا په اصلاح بیا ډیر نتیجه نه ورکوي. دریم باس چې ډاکټر صاحب شنواری ورته اشاره وکړه چې دا یو بیا کتنې ته ضرورت لري د کیفیت لپاره. هلته په ټولو څلور دېرش ولایتو کې موږ ته د تعلیم و تربیه پانتونونه راغلو، او په څنګ کې د موږ د تربیه معلم دغه مرکزونه هم دي. دا څوارلسم پاس روزي آیني سیستم کې تعلیم و تربیه کې هبل لسانس تربیه کوي. نو د هغوی والا موجودیت دا د موږ موجودیت په خپله نفیه کوو. یعنی دا داسې له پخوانه زه دا کیسه د پخوانه درته کمه منګه پټولو کې دا وایو.
ننګ سبا بیا دغه ارقام په مرکز په لوی خارونو کې لکه کابل، ننګرهار یا هرات او په لرې پرتو سیمو کې سره یو شان وکنه؟ هلته هم د سې کسان و چې لسانس درلودو دوی په تربیه مالم برخه کې و؟
نه، منګه خو فرق کوي. یعنی ما درته ارزو کو چې منګه د استخدام چې دا هغه مسلکی ده په معرف کې. لسانس کما تراسي او هغه وایي چې زه په زراعت کې فارغ یم، دا کډیما د زراعت انسټیټیوټ ته په کار راسي، هلته صحیح. اما کدی وایي چې زه په مکتب کې په شپږم سن ته درس ورکوم، بیا زمونږ په کار نه ده. مګر دا چې د دې اتلس مضمونونو نه چې مونږ یې لرو، په کوم یو مضمون کې دی امتحان ورکي او پیغه کې کامیاب شي او پرایز دی، اوس لسانس مونږ د طب ولرو او دای وای چې زه بیولوژي درس ورکوم او دای پکې ماهر وي ورکوي، اما کده نه یز ده بیا خو د تې در نه ورکو. بیولوژي ولا چې د څور لسم پاس بیولوژي ولا چې هغه مونږ ته په درد خوري. خزه په لن مقدمه ده چې د داوود خان دی وخت د درمالمینونو ایجاد د داوود خان په وخت کې سو چې شاګرد ډیر اوسه مونږ ته شاګرد ملیونی ده، او د فراغت د معلم چې ده هغه زرګونی ده، یعنی په زرګونو فارغ ورکو. تلته ده کمبود دی د ټولو شاګردانو چې زمنګ نه علم غواړي، او هغه الیکان چې له زده کړو نه محروم دي، څلرنی میلیون هغه الیکان چې د مکتب په عمر کې دي دوی له زده کړو محروم دي. دا قشر هم موږ لرو، داری ظرف دم څنګه ته در سره کېږده. دغه ته خدمات پکار دي، او په خپل په مکتب کې د موږ تشکیلات کم دي، دوی ته معلم پکار ده، دا ټول پکار ده. د شهید داوود خان په وخت کې داسې و چې لسم ته به څوک ورسید بیا تربیه معلم تر اوس. نو ته به لسم یو لسم دو لسم دا درې کاله به یو مضمون وي، یو مثلا د شپږم صنف ریاضي به وي، دا به په دې کې ملاسو درې کاله کې ډېر ډېر زیات قوي سړی جوړیږي ترېنه. اوس چې بیا دی لسم او څوارلسم مو یې نو پنځه کاله سو. نو د دې پنځه کاله تخصصي زده کړه دا ډېر زیات معتبره ده. اما خبره څه ده؟ لکه بیرته هغه په مرکې کې چې په شروع کې ما وویل چې دلته استخدام کم ده، یا په اصطلاح تعینات دا بستونه کم دي، فراغت د درالمعلمینونو
او د الحاقي او د مراکز حمایوي دا ډیر زیات ده. دا موږ نه سنی ولای دوی ډیر زره فارغيږي د موږ تشکیل د دولت 2000 برسته لري. نو دا به څنګه کیږي سره چې لسانس هم موجود وي، ډیر زره دوی هم موجود وي او څلور زره لسانس هم موجود وي، خو نه کیږي سره برآورده کیږي نه دا مسلې.
ډیر زیات مننه کور ودان ننګ صاحب له تاسو له اسف ننګ او همدارنګ د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری نه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړو. له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه د چې خبرونه وخت کم ده، نو له تاسو سره خدای پامانی کو تر بل خبرونه خې چاري.
Oh. خاندی یو بل تا گوری اشار کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا